دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې مو زوګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم پاول خبرونه له انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاک افغان پولیس د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې وسل ویختنا وجل شوې دي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوې دي او په سپین کې پرند یوې پوځي الوتکې درا غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وجل شوې. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د سمکه په سر د انخته چې د مې پاتمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. بلخوا ځینې رسنۍ د مرګ ژوبل شمېره جلا ښیي. بلورته په سیمه کې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډیو او تان نن ویلی دي چې دن خطې پاړه هیڅ معلومات نه لري. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال لیډیو ته ویلي دي د شاه فیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او دغه پولیس ډرایور شهزاد نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. همداراز د پاپوشنګر په سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د انورعلي په نوم یو ډاکټر وژلی دی. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لیډیو ته وویل تیر مازدیګر د اطلافي ځواکونو د بې پایلټه الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې دیارلس تنه وسلوال وجل شوي دي. مشرقیوال زیاتوي چې په دغه برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوي ولسوال ګل آغا هم وجل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته سندې ویلې. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې تیره میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي. د کندز والي محمد عمر صافي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د کندز په ځینو سیمو کې د اپریل د 24 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د 1300 بهرنیو وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بل لور ته د کندز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتي ویلي دي چې په یاد ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره بیا وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې سایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندوز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګا ورسوی اصل ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکل ده چې شینل روسوی خورا حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار دی موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي دی موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره.
نن هم د کندوز په علی آباد چاردرې امام صاحب او ګلتپې سیمو کې د نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته وویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ایز قومندان وژل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دې نښتو کې یو پولیسوالا هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګرې ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانوو خرګوټي کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تیره ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدله. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. عراقی چارواکی وایي چې په 42 صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیانو یو شمېر پولیسواله ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت مخکې په دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس لرل رد کړي وو. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوې او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر 40 نه زیاتو خلکو د وژنې رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي مشران له حکومت څخه غوښتنه لري.
امیدا حکومت دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دایتا داسې جرګه موږ قرار کړي چې دای په میون څخه دا خبره وکړو او دا ځنګ باندې وکړو دا ځنګ وشي.
په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سر ته رسیدو وروسته تر اوسه پورې پاوشاو یو سل او شپېته مشران وژل شوي دي.
د پاکستان د پام د دې په وینا کې د بهر ملکونو د ډالر هم د دې په وینا نست کې څنګه کې اپریشن کې د اوت اپریشن د کنه هم د پوځي مشکو نه دي.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
نو د دې غدارې پیدا کولو د پاره ممکن چې د سیمو کې خو هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړي وي. حضرت کنه کوم چې د دې دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نور ولایتونو ونیسي.
په ډېر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوري لاندې د فوټبال ټورنمنت حال په واورې
امیر محسوس کړه چې مشال رادیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیٹانه د دمتونې او د شهرانه د هر وخت د شګړې په نظر شې دي.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال رادیو سره. اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونې ته غوږ څنګه تاسو خبرونه کوم اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه تر لاسه شوی رپورټو تر مخه په پاک افغان پوله د دوو قبیلو په پلی کابلخیلو او مداخلو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړې دوام لري چې د متضاد رپورټونو تر مخه تر 40 نه زیات کسان پکې وژل شوي او تر 25 پورې د ژوبل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو پولیټیک انتظامی چارواکي وایي چې دغه شخړې په اړه خبر نه دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکه په تنازع شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی کابلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ خړه د 1300 ورځو نه روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه او وسل ویخ کسان وژل شوی او 25 نور پکې ژوبل شوی دي. زنا رسنۍ د غشمیره جلا خي ځای خلکو په وینا د غدواړه قبیله په خلاص مټ یو په بل سپکا او درانه اسلحه کراوي او د یو بل نه چې نیولې. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او د غسیما د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتی فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلک وایي دواړو قبیلو ترمنځ سخته شخړه روانه ده او د غلطه عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو د فبر د کې ډېر خطرناک خطر سره دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوی دي او ډېر حال پکې هلاک شوی دی او داسې د څو فیسټانه او تر په نکی مداخل کوم دی ای طرف ته پلی کیم کوم دی شوی دې په میون کې دا تا نه دادو امید او حکومت ته دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دې ته داسې جرګه مو قراره کې د دې په میون سه دا خبره وکړو او دا جنگ باندې وکړو دا باندې وشي او ډور لوی هټ نقصان دی ولدا بالکل د څو کارتون دی نه دې زخمي نه دی وړلې یوه لویه مسله ده ځکه چې سینو روډ باندې یار بالکل بند او امید دا ریکوست کوي چې دې کولا تاسو سوال جوړ شي دا زخمیون دا وستینی دا غدلې د شاور دا باندې تر مونږه کېل کو.
مشال ریډیو ته د سیمه څخه زرای وای چې د غلطه ژوبل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړلې شوې دي. یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنځ د ځمکه په تنازع باندې شخړه رامنځته شوه چې په کیس پکا او درنه اسلحه کارول شوه او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوه وا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کله مې درګو د مشال لډیو خبرونه ته تاسو غوډې د سواد اکامي جرګې غړي وای د کال 2000 لسم رئیس په سواد کې د امن جرګو یو سل او شپېته غړي او ځای مشران وژل شوې دي، خو تر اوسه نه په دغه اړه سپلټن شوې دي او نه امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سواد کې مشران څوک وژني؟ د شاهین بنیری په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سواد کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دي. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سواد قومي جرګې او مخکخ مشر زید خان وایي سواد کې د پوځي عملیاتو د پایته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډیر غړي او ځایي مشران وجل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې رنګ مړه دي په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه دي چې د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټي هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان د پام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه لسته کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. زه خو اپریشن ځکه نه هم چې دا پوځي مشکونه دي.
د سواد قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سواد کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سواد قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوز او ځلي انتظامیه سره متفق نه دي.
کله دلته په سواد کې د خبرو ته موږ دلته کنټرول جوړو، نو د سواد قومي جرګې دا موقف وو یار تاسو به شک کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسوونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دي. د دې ازمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې د کنټرولمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دي ځکه چې سواد کیسه مکه ډیره څنګه ده، په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته دې لاړ شي او البته کې جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف او سواد خلکو نو وسم دا تاسو نه شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازي او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سواد کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه داسې دي چې د هغې په اړه کې سړی په یقین سره ویلی نه شي یاره دا ولیکېږي څوک کوي څه سره کوي سره کوي ځکه چې ظاهري سواد دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړې ته ډېر په امن دی خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تېزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلې کې څه تفتیش شته نه د هغې بدلې کې منظمانه ضبط ور ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
شاین بنریو چې تاسې د سوات کې د مشرانو د وژنو په اړه سیډنیز رپورټ وړاندې کړو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
مشال رادیو تاسو وګي ایکسپریس ټریبیون او رسپانډي په ګلګت بلتستان کې د فوجي هلیکاپټر را پریوتو په خيټه کتنه کړې ده چې پکې و کسان وډل شو بي دي په دې کې دوه غیر ملکی سفارتکاران هم شامل وو. رسپانډي کې چې یاد په خو وسو مزاحت وړي چې تر وسه د هواد د فوجا ماډیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه ټکنیکی مسله خای د مقالې نور تفصيل مليها امیرزاده نور.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کی د پاکستانی پوز ہیلیکاپٹر درا پریوتلو پی خچ پکی د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترسنگ نور 15 کسانو وجل شو. اوس هم لاوازی هندا او یو داسې علمیه ده چې ممکن جوړی نتیجې ور سره تړلې وي. رسپانلی کی ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غبفت لوړپوري پوزي چارواکي او بارني سفارتکاران گلگت بلتستان تلاړ شي. د دغه سفر تنظیم د بارنو چارو وزارت کړیو او مقصد یې پسیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول وو. تیره میاشت برېټانیا حکومت گلگت بلتستان ته د خپل وګړو پر سفر بندیزونه لري کړل. رسپانلی کی تر اوسه د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله خای او د هوا د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځنی سوګ اعلان هم کړی و. رسپانلی کی کچره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبه ځل نوی چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسی په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لکتر لګه دریش په تک کسان وژل شوی دي. رسپانلی کی په پاکستان کې د ترانسپورت هلیکاپټرې زړې شوی دي او باید د هلیکاپټر حالت ته په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ د ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزخ لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانلی کی لیادې المیه سره پسیمه کې د سیلګرې سنت ته د تاوان رسیدلو امکان دي چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمنه اوریدونکو د اساس پام د یو بل رپورټ په لور هم راګرځوم. لري یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیس ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي اوسیلونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دایمي امنیتي مسلې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورت کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبی او دولت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافی تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل
چې حتی ځانانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تیرو جګړو کې په 18 کسان چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبان سره یو ځای د هغې ګروهي د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغې لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی ایس پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمه نشي نیولې.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فائده په صفت د یو دیش په صفت کار واخلي د خپلو اهدافو په هکله څه شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي فتحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره د غلطه پراته افغان، پاکستانی، ازبک، تاجک، چچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکو او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکو خبريال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د مشتکیدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی د سیمو تراغلي دي، د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل راجوند شوی دی او د هغوی عمده هدف بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواوشاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوی دي. لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل،
دلته په دې خیال کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په خیال کې گزاره ډېره سخته مشکله ده، زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي سو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو، سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي، نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره
وي. له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي یاستو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي، موږ بېرته درس ته شروع کړو.
د یادونه ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
فاټا سیکرټریټ د جرمنی یو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسۍ په جمبروت کې د سیاحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د سیاحت د ستونزو هواري لپاره ځای کمیټې جوړ کړي دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د سیاحت په لړ کې د خلکو ستونزې هواروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکی وایي چې د جرمنی یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي، او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو توای.
ان شاء الله کا خیر وی، موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکېږي، سټاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتېږي، بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي، دا هغه مشکلات او هغه موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیا کو رسو. دل د موږ زیاته مسله وسې صحت باره کې د ملیریا ده، دا علاقه باندې ملیریا ډیره زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال لا د لیبارټری سامان موجود دی، خو کس پې باندې نشته دی چې یو نوکار پہ باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي. لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي، او هغې نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې انشاءالله چې سپرے وشي په علاقه کې، دغه شانتې وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځای اوسیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله، او دا کوم هغه چې اوس راغلی په پاړه سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو، او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی، او حکومت له هر کس تاونه مونږ کوو هر کس منډه وو بغیر لالچا سلاله چمته نشته، خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي، نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مجید سي بیمار شي، دلته مونږ له چې کوم د دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې پر مجید سي پر پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل،
او مونږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی، او مونږ ته سړک تکلیف دی، روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک، او دې ته هسپتال ته نه راغلی.
کیلومیټر په پاتې وي نو موږ حکومت دا شکریا ته کوچا روډ ته پوښ شي بس او هسپتال کې چې بس موږ تلک سہولتونه زیات شي کنه
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګری ای روختون تعمیراتي کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدمونه ودونکو د خبرونې په دویمې نمای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز وور
په پاکستان کې امنیتی چارواکي وایي چې دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو په پلي قبل لخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دانخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقی وال نل مشال ریډیو ته ویلي 13 مازدیګر د ائتلافي ځواکونو د بې پایلټه الوتکې د برید له امله د لارپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 14 تنه وجل شوي دي. په فراه ولایت کې 4 وسلوال وجل شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو 4 سیمه ایز کمانډانان او یو پولیس والا وجل شوي دي. بلخ وسلوالو طالبان ادعا کړي چې په پرونیو انخطو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وژل دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وجل شوي او 2 شو بل دي. پوځي الوتکې په اسپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې له یوې ترهګري ډلې سره پنخته کې 500 پولیس وجل شوي او 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسو سره نږدې شوي دي. او عراقی چارواکي وایي چې په 42 کې په خالص سندان په حمله او لاغزایا د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلواله پرون په سندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس ووژل.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخر د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستی دی او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریا کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقہ کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سېنات ته ورسېده نو دغه وخت بعضی سېنټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریا وایي چې دین وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوې دي چې بعضی سیمو کې د خزو او سړو شریک پولیس سټېشنې جوړ کړي شوې دي او خلکو په هغه احتجاج کړي او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړي وي. خروستو الیکشن کمیشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وا. ادارې وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپل حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول خای چې اوس هم بازي قوتونه خپل برتری ثابتوي او خزه محروم ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې خزو ته د شرکت پوره پوره موخه ورکړي شي او دغه لړکی سیاسي جماعتونو لا د یری سیاسی کردار ادا کول پکار دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړي دي او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوی دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. ادارې وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق ده دی چې اول با پخکارا نوکر اعلان دی او هغه بخرسې دی او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د لری کولو سفارش کړی دی هغه کې بعضې داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنډې دی راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبرې شي نو پکار دا چې ټول نالایقه او په غلطه لار راغلي خلک لری کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده چا چې دغه خلک برتی کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډم اوردونکو سوښ شوې دي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي ول. خدا سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالی او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر خبرګرونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر بریت شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د وژنې خبر په نړیواله او ټولنیزه میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنی دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستن صدا هم ده چې د دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیري نه لري. نوموړي سیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نخکاری چې الته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو الته وسم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال اړ ته تاسې غوږ یې کډم اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي چې که چېرې دوی ته سم سهولتونه لاس په لاس ورشي نو له سړو سره اوږه په اوږه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پښتونخوا د کاروبار کوونکي زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري او کچاري سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زموږ هغوی د خپل کور تړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوږو والي ډېرې ښځې په بزنس کې دي چې ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپږمه اتمه ښځه څه نه څه کار کوي څه نه څه کار کول غواړي او په خپل لیول باندې هغه لګیا هم ده که هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا نو هغه آن لاین لګیا ده په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي هغه ټریډنګ کوي لګیا ده لکه یو طرف نه یو شی والي شانتې فائدې سره هغه شی بیا خرڅ کی مارکیټ ته راولي په لحاظ سره خو زه وایم چې ډېر زیات چینج راغلی دی
د پېښور په چمکنو کې د کپړو کاروبار کوونکې شهزادی بیبي یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بانک جوړ کړی دی دا مشال ریډیو ته وای
ګنڈلو کار کوم د دې کډایانو کډایانو کار کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوق چلو سر روپیې لیلی سر روپیې لور په سانه باغې باندې ولا ورکو
نبیله فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوي هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں لکھوں دی کا پیسہ نہ شوگر کولے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خز آئی آگا مونگا لراشی آگا وی چیز بزنس کو لگاڑم خو ما سر ادا سرمایہ کمی امشتا سر اخل بزنس شروع کو نہ آگے بزنس تکم ولنے کا دم آگا بہو چتے آگے نہ والا تر آخر پورے چکر سو آگا اخل بزنس کے دمرا کامیاب شب نہیں اور آگا ٹائم پورے مونگا خز والے کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت میں دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لس کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑکی بیا صوبائی حکومت سکوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې موږ په خپلو کورونو کې ناست یو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر نه دي ویلي بهر موږ نه شو وتې موږ له داسې سره دغه هنر وخایي چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې را شي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفاد کې په هاي لیول کار کېږي ډېرو کې دستن پاک دا نه ډېر مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه وکړو موږ به یو وړوکی اگزیبیشن نو ناټ اونلي زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسټریل ټریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړوکی دی دا موږ یو سنټر یې کھلاو کړو پځای پځای په کلو کې او هغې کلو کې یو ټیچر هم ہونے والا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ دی ټو ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټنګ سوئنګ اینڈ ایوری تھنګ ښه
د کارکونکو زنانو په خبره د ښځو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې په ټولنه کې دا روانو بدلون له کبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې خپل کورنو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کول لپاره حکومت قانون سازي وکړي شاین بونیری د نو د مقالې نور تفصیل سره
ایکسپریس ٹریبیون لکھ لی چی دیوی اندازی تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 34 میلیونه ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې ورسپانه لیکي د ټولنې پاړه د وی سړلنې تر مخه د پاکستان د بادې د 34% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي په ملکی خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي په مرکزی کچا تر اوسه داسې قانون نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیداری ډیرولو لپاره کار وشي ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت مدني ټولنې ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاین منری چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د مقالې یو غټي برخې وړاندې کولې. له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د سغدریزۍ سره د مبارزې په لټ کې ځینې ګامونه اخستل شوي دي، خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوي چې د سغدریزۍ د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول کولو لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر ګواخ د لیکنې نورې برخې وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سختدریزۍ د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولی، نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سختدریزۍ زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلی کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداري، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سختدریزۍ قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سختدریزۍ سره د مبارزې لپاره یو پالیسي جوړ کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسېږي، نو باید د سختدریزۍ خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سختدریزۍ خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سره به وسلوال ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شکړلې چې په نتیجه کې به ځوانان تر هغه سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنی چې دغه خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي، بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلن نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي، نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري پاخه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سختدریزۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروری ده چې د سختدریزۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سختدریزۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس پجی.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن رودونکو ډان رسپانی یو څېړنه خبره کړې چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو د ذمہواری احساس ورسره نشته. په څېړنه کې راغلي چې رسنۍ باید به طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالې نورې برخې د یو د میروست دان ورسپانل کې چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالې پرمختیاي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه سیړنه خبره کړې ده. په دې سیړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوې ده. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبريالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لمړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکینګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانل کې که څه هم په پاکستان کې خبريالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی، خو په سیډنه کې خبرې سره اختلاف شوې دي. په سړینه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ځمواري سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې سړینه کې په دوه مهمو نقطو زیات غور شوې دي، یو د رسنو ازادۍ او بل په ځمواري. دته په خبره سړینې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبريالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنه ورکړل شوی وي. ورسپانه د اجازه واسي په حواله زیاتوي چې د سړینو نتیجو نخکار شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواري احساس ډیر کمزور دی. په سړینې کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څنګه په پاکستان کې رسنې وده کولی شي او به طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خبرولو په اړه اجاره داری ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سړینې خبرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او با مقصد او به طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
مشال لړی ته تاسو غوږی د خوست یو شمیر مدني فعالان او د ولایت شورا غړو د ملي یووالي د حکومت لدبړو مشران غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره دی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغو غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست ولایتي شورا استازي، مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي وویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوې دي، سره دي چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 70% خوندزي تعمیرات نه لري او خوندزي مو د تعمیراتو د نشټون سره مخامخ دي. بل ستونزه د خونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنې چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې په عمل کې پیاده کړي. دغه پاره ضرور داد شي جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړي توګه د خوست خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې موثر تمامیدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د خوست ډیر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي خارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږي نو هغه فابریکې چې په نورو هیوادونو کې دي او دا حال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووسي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندیږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي. خو د چارواکو د مقررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو چې کله فاټا ته لاړ شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغېز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ به درو دریمي بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دی دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه وي هغه له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د
مشال لړې ته تاسو یو کې قدم ورو ځن کو د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو د کارپوهانو تحریک لخوا با جوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په لړ کې ایوارډ ورکړی دی. په دغه ایوارډ د کاروان غړو خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې د ایوارډ سره د یاد کاروان د غړو حوصلې نورې هم اوچتې شوې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو کارپوهانو تحریک باجوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په انعام کې ایوارډ ورکړی دی چې پرې دغه کاروان غړي ډیر خوشاله دي. د کاروان غړي لخوا په سیمه کې او بیا د سیمې نه بهر په هر مشاعره کې خپل برخه اچولې او خپل تنظیم هم فعال ساتلې. انور نگار چې د کاروان په خوانې صدر دی وای
د څلورو شاعرانو ملګرو کتابونه هم چې نو هغه چاپ کړی دي. د دې نه علاوه دوه ملګرو شاعرانو ملګرو غوی چې د مقام د خېګړې د سمسورتیا لپاره د راکې د خوشحالۍ سوکالۍ لپاره هزار قربان کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې د خراب حالاتو په دوران هم د باجوړ پښتو ادبي کاروان دوه غړي وژل شوي. نو د دوی نمونه څه دي او د دغه وژل شوی لپاره د کاروان د مشرانو یو خواهش هم دی چې قادر خان سیالي دا سی وای
کله چې باجوړ پښتو ادبي کاروان جوړېدو چې د دې په جوړېدو کې راغلي رضاعت لاس او محمد اسلام ارمانی صاحب دا د ناوګۍ سره د دې تعلق چې کم حالات شروع دي د طرحګرۍ په دې کې هغه شي پرېښلې دي. جعفر قاصر صاحب د څلورم مئی 2010 کې کومه دماکه شوی ور خار په من چوک کې پاره کې شي پرېښلې.
آشنا باجوړ چې یو تکړه شاعر دی په یاد ایوارډ یې ډیره خوشحالي څرګند کړه.
افغان انټلیکچوال موومنت د ایوارډ چې څو پورې خبره ده نو باجوړ پښتو ادبي کاروان دغه د ادب د فار د یو داد په شان باندې غني او هیل لرو چې دا شانته هلې ځلې با ادبي هلو ځلو ته لا دوام ورکي.
او په کال 2010 کې په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې 14 کې محمد خان باجوړ هم زخمي شوی. محمد خان باجوړ د یاد کاروان لټولو اولنې صدر پاتې شوی دی او هغه وای
موږ خپل ادب د پاره د خپل پښتو د پاره د خپل وطن د پاره په دا چار کې شنه دا کړی دی. موږ ته لري مواله یو ته هغه د مينې هور ولې ته هغه مر کړی خلکو ته
د باجوړ پښتو ادبي کاروان مشران وای چې هغه لګیا دي او کوشش کوي چې د خپل ملګرو د کتابونو د چاپ لپاره کار وکړي او وای چې په راتلونکي کې به د کاروان غړي د افغانستان په شمول بهرنوي هیوادونو ته هم مشارو کې برخه اخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
کزمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه اخیری رپورت تاسو پام را ګرځوم. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوری لاندې فوټبال ټورنمنت لوبي سرته رسیدلې دي. د فوټبال لوبي یو لس ورځې دوام درلود. د ټورنمنت فاینل لوبه پر غل فوټبال کلب ګټلې ده. نور تفصیل لاسیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے د مشال ریڈیو یولس ورځی نئے امن فٹبال ٹورنامنٹ 13 ورځ ما شام مال ورس دن تا ورا سدم د ٹورنامنٹ ورس دی نئے لوبا د پرغل فٹبال کلب لدا وزیرستان یو تلیون کلب لو بغاڑو پمانس شو وشولا خو د لوبې په مقرر و شو یو ټیم ها په گول کاولو شه بریالای نشا بیا دواړو ټیمونو ته د پینلټی بالون وهالو موقع ورکړلای شو چې په نتیجه کې د پرغل فٹبال کلب لو بغاڑو د پینلټی اتم بال په والو د یو گول په بریا وزیرستان یو ته 11 کلب ته ماته ورکړه او د ټورنمنت غټه ټرافی یې وګټلا یوړلا. په دغه مو کې د بریالی ټیم کپتان خپل خوشی په دارنګ سرګندا کړه.
نمونه مال سلام دای میژنان فاینل وګټه پلنټی سره ډېر پوره من طریقه سره ټورنمنت او سمیش ډېر خوان راز کو عوام ه خوشول و مشال ریډیو په تاون سره میژدا غوړي چې دا ټورنمنت ار کول میستا وکړو.
په سویلي وزیرستان د لوبو ایجنسی افسر تاج وزیر چکم په دغه موقع موجود و. د ټورنمنت اورستانای لوبې په بره کې داسې ورځه ده
ډېر خوندور میچ راوند دی ډېر زیات خلک غلای دی. دا هغه خلک دی چې د لاس کولای په ټینشن کې تیر کړي دي مختلف قسم اپریشن نار پر تیر شوی دی او دمره ټینشن وخت دی خو چې دی ته 10 پروګرام کله ملاو شي د لاس کولای ټینشن یې دی ویر شي ولنن لگا ترنګ دی وګړه د لاټانی کو خپل خوشی مناو کړه نو 10 پروګرام نه چې تو زیات شي او دای وینو تازه شي.
د لوبه ستر مل ما ملک عزیز الله مسعودی شانګای چکم د مسعودی اصلاحی جرګه سرپرست اعلی هم دای و ویل
دی و مشک پاسیات باندې هزه دا وی چې دا میر محسوس کړه چې مشال ریډیو د دغه قبایله د مسجد د وزیر د بیٹانه د دمتونه او د شهرانه د ار وخت د شګړې په نظر شې نو د غامج ته هزه ډېر پښند نظر مده کسو زه دا په ایمان وی چې دا ولی ورده د 2003 نه وسه پر د 2015 دا چې مشتاد کوم ته تمام متضادی ہاں روحانی تسکین ملاب شا چه دا دوم را کشل پروگرام دای او دا ہاں یلا لاره دے ماشال ریڈیو نا دے طول کم دے طرف ہاں چه دے او دا آغا سوشل پروگرامی نا بیشتا آر وقت جاری سو دی
دے تورنمنٹ پا ورستون کشه چواتلی ٹیمونو لو بغاڑو ازن و درانو مل منو تا ٹرافیگان شلڈونا میڈلونا او دے نغدو کلدارو انمونا وروشال شوال بیا دے لوب پا میدان کشه موجود تا مشبینو دے ڈول سپیتے پا ڈانگ دے ماشال ریڈیو زندہ باد پا دگی رنگ نا رے ووا حالے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ستاسو ستونزی د چارواکو جوابونه ستونزی او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز